دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند هرکلی کوم. د فاریاب سیمه چارواکي په دې ولایت کې نامنې په پراخي دودي په افغانستان کې د ناټو وړپوړي ملکی استازي له طالبانو غوښتي چې د مذاکراتو میز ته حاضر شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړي. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه ملرو خو پیل خبرونه کوي. اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د سیالۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. چین وایي د افغانستان د دفاعي او تروریستي ضد هڅو ملاتړ کوي او د بښنې نړیوالې ادارې د جنوبي اسیا د هیوادونو له حکومتونو غوښتل چې د بې درکه کړای شویو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو تنظیم شوی سیالي د بشر د سپیڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف وبلله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د باندنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د دې موضوع په اړه د هالند له بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک سره تلیفوني خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې د دې سیالۍ د مخنیوي لپاره تر وسه وسه هڅه وکړي. صلاح الدین رباني همداراز وویل دا مسأله په درست نړۍ کې د 1.5 میلیارد مسلمانانو احساسات پاروي او د منل شویو اخلاقي معیارونو خلاف عمل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هالند د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې سیالۍ سره موافق نه دی او هڅه به وکوي چې د خپل هیواد د قوانینو په چوکاټ کې ورسره چلند وکړي. له بلې خوا د هالند صدر اعظم تیرونی ویلي وو چې حکومت یې د دې سیالۍ په برابرولو کې لاس نه لري، مګر په هالند کې د بیان ازادي د دې سبب کیږي چې د دا ډول هلو ځلو مخه ونشینی ولی. د چین دفاع وزارت نن پنجشنبه وویل د افغانستان د دفاعي او تروریستي ضد هلو ځلو ملاتړ کوي. د چین دفاع وزارت دا خبره یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې دغه هیواد د افغانستان په واخان کې د پوځي اډې د جوړولو راپورونه رد کړل. مخکې د هانګ کانګ یوې ورځپاڼې لیکلي وو چې چین غواړي خپلې پولې ته نږدې د افغانستان د واخان په دهلیز کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې کمپ جوړ کړي، خو پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړ. د سولې د ولسی حرکت غړي د بغلان ډنډیغوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست نن پنجشنبه ازادي رادیو ته وویل دوی غواړي نن په ډنډیغوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي.
د څنور په دغه جګړه کې موږ ونه وژل سو، له طالبانو مو غوښتنه ده، له افغان حکومت مو غوښتنه ده چې دوی باید نور سولې روغې جوړې ته غاړه کېږدي، سو موږ له دغه اوسني حالت څخه وژغورل سو.
د دې حرکت غړیو چې د هلمند له لشکرګا څخه تر کابل پوری پلی مزل وکړ، د سولې له پیغام سره له کابل یبلی پخې بلخ ولایت ته روان شوي دي. هند افغان ماشومانو د زړه د مرزادي ناروغۍ د درملنې لپاره 1 میلیون ډالر مرسته کوي. په کابل کې د هند سفارت نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د هند حکومت له 2015 کال راهیسې د افغان ماشومانو د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د افغانستان سره میاشت ټولنې ته د کال 1 میلیون ډالر ورکوي. د هند سفارت وایي چې د تیر کال په اگست میاشت کې هم د هند حکومت هم دومره برسته کړې وه. هند د افغانستان په بیا رغونه کې مهمه ونډه اخیستې او په څه باندې 4 میلیارد ډالر مرسته چې له افغانستان سره یې کړې ده د سلما بند، د ملي شورا ودانۍ او د زرنج د لارام سړک په شان ګڼې پروژې جوړې کړې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې 3 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرونو له مخې سږکال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره 2,000,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د زرګونو بې درکه کړی شویو کسانو کورنیو ته حقیقت او عدالت وړاندې کړي او د هغوی عزیزان بیرته ورستانه کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې په نړۍ کې د بې درکه کړی شویو ورځ لمانځل کیږي. دا اداره وایي چې په زوره د خلکو بې درکه کولو د جنوبي اسیا خلک بیرولي او د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې دا بې رحم مانا جنایت په قوت روان دی او یو شمیر نور د زرګونو به درکه شویو په اړه د حقیقت عدالت او د هغوی د عزیزانو د ستنولو په اړه د خپلو شمنو په عملی کولو کې پاتې راغلي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې په زوره د خلکو به درکه کول د بشري حقوقو تر ټولو ناوړه سرغړونه بلل ده. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. دا مظاهره چې اټکل کیږي 10,000 کسانو په کې ګډون کړی وو د اسلام پال تحریک لبیک ګوند تنظیم کړی و. د نړیوالو زده کړو لپاره امریکایي کنسول په ازبکستان کې رسمن ثبت شو. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړنۍ غیر حکومتي امریکایي مؤسسه ده چې د ازبکستان د عدلي وزارت له لوري راجستر کیږي. د ozdili.com خبری وی پانی د راپور لبخې د ازبکستان د عدلي مرستیال وزیر اکبر تاشکولوف د دې مؤسسې د ازبکي څانګې د ثبت سند په تاشکند کې د امریکا سفیر پامیلا سپراتلین ته وسپاره.
خبرونه مولا زده رادیو نو اوریدل اسمت ساروان در توړاندې کړل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د فاریاب ولایت سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو په زیاتوالي اندېښمن دي. د فاریاب والی نقیب الله فایق نن ازادي رادیو ته وویل طالبان او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت زیاتو برخو ته طالبان ورغلي او په بیلابیلو سیمو یې حمله پیل کړې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي چارو د کمیسون له یو غړي سره مرکه لرو. دا به مووري چې د کونړ مرکز صدابات او ناړې ولسوالۍ ترمنځ لاره باندې امنیتي ستونزې زیاتې شوې او خلکو یې په تګ راتګ کې ستونزې لري. په افغانستان کې د ناټول ورپوړي ملکی استازي له طالبانو غوښتي چې د مذاکراتو میز ته حاضر شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت وو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړې دي. دا خبرونه په دوهمه نمای کې کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ادارې ځانګړي پروګرام مهیروي. د فاریاب سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو په زیاتوالي اندېښمن دي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالبانو او داعش ترمنځ تر جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو سیمو یې حملې پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت په فاریاب کې نامنی منی خوی د لوی رسیز د مرستیال په مشرۍ یو هیئت د فاریاب ولایت د امنیتي چارو د ارزونې لپاره دغه ولایت ته رسیدلی دی. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د دفاع وزارت د لوی درستیز د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو د ځپلو په هدف هغه ولایت کې دی، د فاریاب سیمه ایز چارواکي د طالبانو لخوا د دغه ولایت د ځینو سیمو په نیولو اندېښنه څرګندوي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره عملیات کړي خو دغه اقدامات کافي نه دي او باید یاد ولایت ته زیات امنیتي ځواکونه واستول سي. ښاغلی فایق وایي د طالبانو او داعش تر جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د فاریاب په بیلابیلو سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړي دي. غوای خوغوی د فاریاب په ځینو سیمو تهاجمي عملیات پیل کړي. له دې وړاندې هم د فاریاب ولایت امنیت ښه نه وو چې د طالبانو د حملو په پایله کې د بلچراغ ولسوالۍ او ښار ته نږدې ډېرې مهمې سیمې سقوط شوې وې. خلک غواړي چې سقوط شوې سیمې بیرته ونیول سي. دا چې اوس زیات سرتېري نسته دغه مسله د اندېښنې وړ ده.
نداره قطعا نگران کننده است.
ښاغلی فایق زیاتوی لدی سربیره یوازې د شپږو ولسوالیو د امنیت د قومندانیو ودانی د حکومت په لاس کې دي او د ولسوالی پاتې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د بدخشان او پکتیا استازي هم په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. دا په داسې حال کې ده چې لالوی اختر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې څو ورځې په ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې د ملکیانو په ګډون دواړو غاړو ته درانه ځاني تلفات او همداشان عامو خلکو ته زیات مالي زیانونه اوښتي دي. همداشان په دې وروستیو کې له هرات، هلمند او ننګرهار ولایتونو څخه هم د نامنیو راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید په فاریاب ولایت کې امنیتي ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې دوی د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره دغه ولایت ته زیات ځواکونه استولي دي.
په فاریاب کې د لوی درستیز مرستیال چې دی هغه خپل هلته تللی دی د وضعیت هلته د جګړې د مدیریت همدارنګه د وضعیت د مدیریت لپاره هغه خبرې چې والي صاحب کړي دي په هغه کچه باندې نه دي. موږ هلته کافي قوتونه وجود لري او د زموږ قوتونه چې دي د فاریاب د امنیت او د ټولو مسایلو لپاره آماده باش حالت دي.
بلخوا د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې محمد اګل مجاهد وایي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د ځپلو تر څنګ په دغه ولایت کې زیات ځواکونه ځای پر ځای کړي او تر ګواښ لاندې سیمو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پوستې واچوي.
بلخوا د ولسي جرګې امنیتي کمیسیون وایي حکومت باید فاریاب کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې طالبانو د عشیان په فاریاب کې مات کړل نو په دې ولایت کې د طالبانو د حضور د پراخېدو ویره له وړاندې موجوده وه. له ښاغلي اخونزاده سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده. مرکه اورو.
تاسو ته معلومه ده چې طالبان چې په کوم ولایتو کې هلته حضور لري فزیکي اول فعالیتونه زیات وي هغه تر داعش الته د دوی هغه تاثیرات تر داعش ډیر زیات وي او د خلکو همکاري مو سره زیات وي او تر داعش غټ تهدید وي د حکومت لپاره او زموږ د خلکو لپاره. زه فکر کوم طالب اوس هم فاریاب کې تر داعش خطرناک تر دی او طالب به نور هم خطرناک شي تر داعش او طالب کولی شي د فاریاب ولایت او ولسوالیو ته
د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره تاسو چې ویل چې د طالبانو د حضور او یا فعالیت په اړه په فاریاب کې او یا په ټوله کې په شمال کې اندېښنه مو خوده څنګه کېدی شي چې مخنیوي وشي؟ ځکه که چېرته تاسو هم بهتره پوهیږئ چې کله داعش په وړاندې هلته عملیات وشول نو دغه حالت د وړاندوینه و چې طالبان به دلته ځای نیسي او خپل فعالیتونه به پراخوي.
اوس ډېر تاجي د فاریاب لپاره چې دی باید حکومت محلي پولیس او مالي هغه قواوې هغه خلک باندې کار وکړي چې هغه د طالب په مقابل کې باید ودروي. معنی هغه قومي مشران هغه مالي خلک چې د فاریاب دي د هغو څخه صحیح استفاده وکړي او هغو بېرته باور وکړي مات چې هغه فیصله د حکومت سره اجازه سوې ده هغه بېرته فیصله کم کړي. تاسو ته معلومه ده چې د فاریاب ولایت وضعیت فرق لري د نورو ولایتو څخه. فاریاب کې یو د حزبو مسایل دي، حزبي مسایل دي، چې مثلا د جمعیت جنبش دي او اوس یو مشکل چې د حکومت د جنبش د ګوند تر مابین پیدا ده خپله طالب ته یو نوه پایده رسول دي. نو اوس باید حکومت په دې کار وکړي چې د طالب باید د جنبش ده هغه چې د هغو څخه استفاده باید ونه کړي او دوی بېرته حکومت کوشش وکړي چې د جنبش څخه استفاده وکړي یا هغو خلکو څخه هلته ګټ پخلي چې هغه موقعت تمامېږي او د طالب په مقابل کې هغه هغو ته استفاده وکړي او هغه حمایت یې وکړي قوي کړي هغو ته امکانات په لاس کې ورکړي چې د طالب مخه په ونیسي. زه فکر کوم چې د خاص د حل لارې دی. فکر کوم دا
د امکاناتو خبره تاسو وکړه. څومره تاسو د اقل راضي یاستئ چې د امکاناتو په برخه کې کومې ژمنې چې له افغان ځواکونو سره کیږي که هغه په هوایي برخه کې دي او یا که په ځمکنۍ برخه کې دغه ژمنې ورسره شوي او بالاخره دوی د دې توانایي لري چې هر چېرته که په دوی باندې حمله کیږي که هغه په فاریاب کې وي، ګردیز کې وي، غزنی او هر چېرته چې وي چې دوی مخنیوی وکړی شي؟
نه هغه وعده چې تاسو د وضعیت د غزنی معلوم شو نه غزنی تقریبا یو هفته د غزنی جنگ ونیوه یا شپږ ورځې ونیوله. تاسو ویلي چې په غزنی کې کله خارجان هغه همکاري چې باید سوې وای هغه امکانات چې باید ورسېدلي وای هغه ډول ور ونه رسېدله. د غزنی درې ورځې سکوت چا ته معلومېدی نه چې غزنی سکوت کوي یا غزنی دې حالت ته رسېږي. نو دا معلومه شول چې خارجان هغه وعدې او هغه همکاري چې دوی موږ ته زموږ امنیتي وګانو ته ډاډ ورکوي چې پر وخت یې باید موږ امکانات ورسوو او همکاري کوو وایي هغه وطن هغه هغه نسی بلاک سویږي.
د افغانستان د ولسی جرګې د امنیتی کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده و چې د فاریاب په امنیتی وضعیت یې څرګندونه کولې.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فاریاب په اړه مو د امنیتی ستونزو رپورټ واورید. د فاریاب په ګوندی ولایت سرپل کې هم د ولایتي شورا غړي وای چې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او د سرپل مرکز د وسلوالو مخالفانو د حملې له ګواښ سره مخ دی. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه نور تفصیل راکوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دې ورستیو کې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت او د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت دوه ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالب وسلوالو په ولکه کې دي او سرپل مرکز هم د طالب وسلوالو د حملې له ګواښ سره مخ دی. د سرپل ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې نسبت بل هر وخت په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی. د سرپل اوسیدونکو هم په سیاحت اوسوز مقاله او سنچارک ولسوالیو کې د طالبانو د حضور له زیاتوالي اندېښنه کوي او وایي چې دولت باید د یادو سیمو د خپلولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل دوه تنه اوسیدونکي په دې اند دي. د سرپل دولتي شورا غړي وایي وسلوال طالبان له کوهستانات څخه رهبری کیږي او دوی ځانونو ته امن پټن ځایونه او په کوهستانات ولسوالیو کې د تروریستي روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده په باور کې دولت په موقع سره په سرپل ولایت کې سرتاسري پوځي عملیات ترسره نه کړي د هیواد د سیمه به هم د غزنی ولایت لا سرنوخت سره مخ شي.
تقاضای شدید داریم از قماندانی قول اردو و حتی از مرکز که اینا حکومت محلی را یاری برسانند و قسمت تامین امنیت جان مردم سرپل از این اقدام عاجل خودداری نکنند و الا احتمال سرپل به سرنوشت غزنی گرفتار شود.
په همدې حال کې په شمال زون کې د شاهین قول اردو د دویم لیوا ویاند غلام محمد بلخي ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت په هڅه کې دی تر څو ډېر ژر سرپل ولایت کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي.
پلانوی هست که انشاءالله با این که ما یک قوی کمکی که رسیده اونا بیان با ما منحق شده عملیاتی خود ما در سرپل اجرا کردیم.
وسلوالو طالبانو تر دمه په دې اړه څرګندونه نه دي کړې. مجیب الرحمن حبیب زی ازادي راډیو سرپل.
له شمال نه د افغانستان ختیځ ته ځو. دغلته په کونړ کې هم یو شمیر ځایي چارواکي او عام خلک وایي چې د نړۍ ولسوالۍ او د اسداباد ترمنځ غځېدلې لاره په وروستیو کې ډېره نامنه شوې ده. نور تفصیل له کونړ نه در الله انوري په ریپورټ کې اورو.
د کونړ مرکز او ناړی ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې سړک په اوږدو کې له تیرو څو ورځو یو ځل بیا امنیتي ستونزې پیدا شوې. خلک وایي طالبانو په تیرو څلور ورځو کې یو شمیر کسان وژلي، ټپین کړي او ژوندي نیولي چې د حالت دوی پتنګ کړي دي. د کونړ ولایتي شورا منشي او د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی شیرزمین خان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې څلور پنځه ورځو کې تقریبا فر پرون شهیدان شې دې ډېر به رحمانه شکل باندې یو نفر بل ورځ شهید شو د پنځه نفر نیول شوی او په هغه پنځه نفر کې دوه نفر وسما سیران دي، یو سپینګری دی، یو مطالین دی، دوه درې نفر زخمیان شوی دي. طالبان یې دخوا دا ټول مشکل د غازی آباد ولسوالۍ ساحه کې سرغه شو کې سرمه کې په دې ساحه کې دا مشکلات دي.
هغه وای ولسونو غوښتل چې په ناړی کې له یاد لارې د خندونو لری کول په موخه لاریو نوکړي، خو خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو لامل وزندول شو. حاجی شیرزمین خان وای ک چیرته په لار کې شته ستونزې ختم نشي نو ولسونه به د لاریون او نورو مدني فعالیتونو پیل کولو لپاره اسداباد ته لاړ شي.
ولس به خپل مدني حرکت کوي، دلته نه کوي، دا سرحد دی، امکان لري چې په راتلونکي وخت کې د نړۍ ټول قومي مشران ولایت ته لاړ شي او ټول رسانه سره په دې باره کې د خپل مشکل شریک کړي.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د پنجشنبه په ورځ آزادی راډیو ته ومنل چې په غزی آباد کې ستونزې موجودې دي او د هواری د پاره یې دوی هڅې کوي.
تاسو به څنګه مرو برده په دغه لار کې یو څه ستونزې شته دي، زموږ امنیتي ځواکونه چې په دغه لار کې نشته دوی په ورځ زیار باسي چې دغه خلکو ته امنیت تامین کړي. په دغه برخه کې اوس هم هڅې روانې دي او موږ هیله من یو چې دغه لار به ډیر ژر بیا
د یادونی ورده چې د کونړ مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې لاره کې له ډیرو وختونو را پدې خوا امنیتي ستونزې موجود دي چې څو ځله پکې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات هم ترسره کړي دي چې پکې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوختي. کله چې هم یاد لاره کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا خنډونه پیدا شوي نو د ناړۍ ولسوالۍ ترڅنګ د نورستان په ختیځ کې د کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ اوسیدونکي هم ډیر مشکلات ګالي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د خلکو او دولتي چارواکو د یادې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو له کونړ څخه مو رپورټ واورید چې وایي د اسداباد او ناړۍ ترمنځ لوی لاره نام نه شوې. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي بیا له طالبانو غوښتې چې د خبرو اترو میز ته کښېني. له د نېشنل خبرونې سره په مرکه کې کورنیلس زمرزمن ویلي چې د سولې لپاره واقعي فرصت شته، ځکه عادي خلک غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل دراوري.
افغانستان ته د ناټو ملکی استازي کورنیلیس زیمرمن له دی نیشن خبرونی سره په مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوې ده ویلي چې د جون میاشتې بې ساري اوربند شي چې طالبان کولای سي په افغانستان کې په سیاسي توګه پیژندنه ترلاسه کړي او له افغان حکومت او لویدیځو ځواکونو سره ولس کلنی جګړې ته د پای ټکی کښېږدي. د ناټو دغه لوړ پوړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د نن او پر نړیواله کچه په دغه هیواد کې سولې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د ویلي چې افغانان ډیر کړیدلې دي او د جون میاشتې اوربند ثابتوي چې سوله ممکنه ده. شاغلی زیمرمن ویلي چې طالبان باید وشي چې دوی د افغانانو په خاطر غواړي په افغانستان کې امنیت او سوله راسي. زیمرمن دی نیشن ته ویلي چې طالبان باید په دې پوهوي چې دوی دا جګړه نسي ګټلای نو د مذاکراتو پر میز په افغان ټولنه او سیاست کې ځان ته یو ځای جوړولای سي. د جون میاشتې تر اوربند راهیسې وروستۍ اونۍ په ځانګړې توګه خونړۍ وې. د بېلګې په توګه په غزنی ښار کې د طالبانو په حملو کې سلګونو کسان وژل شول او ګڼې ودانۍ او بازارونه له منځه ولاړل. طالبانو په افغانستان کې په نورو سیمو کې هم حملې کړي. په همدې حال کې د طالبانو سیالي سختریزې ډلې داعش پر کابل د حملو تمرکز زیات کړی. خو زیمرمن په دې باور دی چې په جون میاشت کې د اوربند اقدام د تغییر پر لور یوه اشاره ده. ولسمشر غنی طالبانو ته د خبرو بې ساري وړاندیز کړی او امریکا هم په دې وروستیو کې له طالبانو سره په قطر کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. بل لوري ته طالبانو ویلي وو چې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې به د ګډون لپاره مسکو ته خپل استازي ولیږي، که څه هم افغان حکومت او امریکا په دغه غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې وه. زیمرمن له دی نیشن سره په مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یو مفکر انسان بللی چې په خپل لیدلوري سره یې د سولې اجنډا نوي پړاوونو ته لوړه کړې. خو ده ویلي چې د سولې په اړه باید په محتاطانه توګه هیلې وسي، ځکه د ده په وینا تر ټولو لوی خنډ له طالبانو سره امریکا او ناټو د مخالفانو هیوادونو ملاتړ دی. پر روسیا او ایران دواړو تور دی چې په افغانستان کې طالبانو ته مالي او لوجستیکي مرستې ورکوي او په دغه هیواد کې د سولې په خاطر د ناټو او امریکا هڅې له خنډ سره مخامخ کوي. ایران او روسیه دواړو دغه ادعاوې رد کړې دي. شاغلی زیمرمن دی نیشن خبرونې ته ویلي چې د جګړې له دواړو لوریو سره لوبې کوونکي باید دا کار ونه کړي. د ویلي چې له بده مرغه د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د افغان حکومت ناتړ کوي او په همدې حال کې د طالبانو غوندې سخت دریځو سره مرستې کوي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت کردیم.
Monuments. It's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وی له جال د مخنیوي په هدف یې د ثبت شو تذکیرو کتابونه ډیجیټل کړی دي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط وی د ډیټابیس په ډیر زر د انتخاباتو خو د خپلواک کمیسون چارواکو ته وسپاري. اکرام الله اکرام په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په پراخه کچه د جعلي تذکیرو او انتخاباتي سټیکرونو په اړه انتقادونه شته او حتی د انتخاباتو د مخنیوي لپاره هم ګواښونه مطرح کیږي، د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د درغلیو او جال د مخنیوي خبره کوي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط د پنځشنبه په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې وویل ویشل شوی تذکيري ډیټابیس ته داخلي کړي او د درغلیو د مخنیوي لپاره باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون په واک کې ورکړي.
سر از روز چهارشنبه هفته اینده تمام ریکاردای
دی وای دراتون کې ونی د چهارشنبه لورځ یوه سبا د ټولو کاغذي تذکرو ریکارد ډیټابیس ته شامل دي. د الکترونیک للارې به تذکره د تایید وړ ګرځي. په دې برخه کې زموږ تخنیکی ټیمونه د انتخاباتو کمیسون له تخنیکی ټیمونو سره کار کوي چې څنګه وتوانی ګل فلټر شوی ډیټابیس نه د رائے په ورکړه کې استفاده وکړو.
استفاده به عمل بیره
د خغلی محتاط په خبره تر دې د ما 15000 کتابونه چې 14.8 میلیون افغانان پکې ثبت ډیټابیس داخل شوی دی. د همداشان ویل چې د کاغذي تذکرو د ویشت د ملي کمپاین په ترڅ کې چې د تیر کال د قوس په میاشت کې پیل شوی او د افغانستان په سلور در شو ولایتونو کې تر دې دمه 15 میلیونه تذکری ویشل شوی او ډیټابیس ته داخلي شوی دی. د هغه په خبره د هیواد په بیلابیلو در شو ولسوالیو کې د نامنې لامل د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ نه ده پیل شوی. نو موړې وای په دې پروسه کې سرغړونې او درغلې هم لیدل شوی او په کې ککړ کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت موین عبدالجبار پور دلیوي د تذکیرو د جال شپک قضیه ثبت کړي چې په تړاوی دیار لستورن د سوار لسو دیرش جالي تذکیرو سره نیول شوی دی. د تذکیرو د جال د مخنیوي لپاره دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د هیواد یو شمیر مطرح سیاسي ګوندونه د تذکیرو او سټیکرو د ویش پر لړۍ جدي انتقادونه کوي. هغوی په همدې دلیل په انتخاباتو کې د بایومیټریک ټکنالوژي پر کارونې ټینګار کوي او خبرداري ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو ترسره کېدو مخه به ونیسي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سید چې د نفوسو د ثبت او احوالو د ادارې په ناسته کې ګډون کړی وای یو جالي سټیکر هم نه دی ویشل شوی.
ډیټابیس کې به کمیسون مستقیم
دی وای د انتخاباتو له کمیسون سره چې کوم ډیټابیس شریکیږي له هغه څخه په استفادې د جالي تذکیرو مخنیوي کیږي او ان شاء الله موږ خلکو ته ډاډ ورکو چې کمیسون د شفافیت لپاره شپه او ورځ کار کوي.
شوانه روز کار میکنه.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید له دغه اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي د وخت د کمښت له کبله د اصلي او جعلي تذکرو پیژندل او توپیر ستونزمن دی. نوموړی همداراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د پروسو د سرعت غوښتنه هم کوي.
دا ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له ولسمشر سره د لیدنې پر مهال د سوریې پر موضوعاتو خبرې کړې. د ترکیه له پولیس سره نږدې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد ځواکونو د عملیاتو د احتمال له زیاتېدو سره رجب طیب اردوغان له محمد جواد ظریف سره په انقره کې یو ساعت خبرې وکړې. ملالې بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې اوس پاکستان ته روان دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې خبرې د امریکا د چلند پر وړاندې پر سیمه ییزه همکارۍ متمرکز وي. ایران د ترکیې ملاتړ دی چې د تهران د سخت مخالف امریکا له بندیزونو سره مخامخ شوی او په نتیجه کې د ترکیې لیره ارزښت کم شوی دی. ترکیه د سوریې په اوه کلنه جګړه کې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې غواړي بشار اسد له واکه لرې کړي، خو ترکیه اوس له تهران او مسکو سره پر دغه موضوع له اختلافاتو تیره شوې ځکه د څېړونکو په وینا ترکیه غواړي دغه ارخزه ائتلاف پر ځای پاتې سي. اردوغان او د ایرانی او روسی سیالان حسن روحانی او ولادیمیر پوتین به په ایران کې د سپتمبر په 8 نیټه د سوریې په اړه په سرمشریز کې ګډون کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پلوی ځواکونه د یاغانو د ورستی مهم مرکز ادلب ولایت د نیولو لپاره چمتو سوي دي. لوی د زهوادونو روانه اونې یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداري ورکړ چې په دې جګړه کې لکیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر پر لوی د
هیوادونو ژغ وکړ چې په سوریه کې د ترهګرو د جرړو د استلو په چارو کې مداخله ونه کړي. مسکو د بشار اسد د رژیم ټول مخالفان ترهګر ګڼي. مسکو هم په ورته وخت کې د سوریه خاورې ته څیرمه د مدترانې په بهیره کې جنگي بیړۍ زیاتې کړي دي. روسي رسنیو خبر ورکړی چې له 2015 کال را په دې خوا چې روسیې د سوریه په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر وخت ډیر روسي ځواکونه د چې په مدترانې کې ځای پر ځای سوي دي. سرګی لاوروف ادلیب ولایت یو ناصور بللی او ویلي دي چې دا سیمه باید پاک سي. واشنگتن د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی، تر ډیره یې د هغو مخالفانو پلوي کړی دی چې واشنگتن یې تر شا ولاړ دی. امریکا، برتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو دریو هیوادونو ویلي چې کچیرې داسې وسي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې مسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلیب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو لویدیځ هوایي بریدونو ته وهڅول سي. بلې خواته د ناټو ویاند اوونه لنګسک ویلي چې ناټو د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوي، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت ته نورې خرابې مخه ونیسي.
دوستانو، په همدې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته عصمت ساروان نه ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو تنظیم شوې سیالي د بشر د سپیڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف وبلله. د چین دفاع وزارت نن پنجشنبه وویل چې د افغانستان د دفاع او تروریستي ضد هلو ځلو ملاتړ کوي. د سولې د ولسي حرکت غړي د بغلان ډنډې غوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسي حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي نن په ډنډې غوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. هند د افغان ماشومانو د زړه د مورزادي ناروغیو د درملنې لپاره $1,000,000 مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې $3,000,000 مرسته کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د زرګونو بې درکه کړی شویو کسانو کورنیو ته حقیقت او عدالت وړاندې کړي او د هغوی عزیزان بیرته ورستانه کړي. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. د نړیوالو زده کړو لپاره امریکایي کنسول په ازبکستان کې رسمن ثبت شو. او روسي رسنیو نن پنجشنبه وویل چې یو بلجیمي سوداګر له اپارتمان څخه تر لویدو وروسته په مسکو ښار کې مړ شوی دی.
خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. دوستانو، وسم مخکې لدینه چې 19 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام او کور کله وړاندې شي. په مخکې څو سپورتي خبرونو ته خان محمد سین نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنز د 500 ورځو سیالیو دریمه سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د افغانستان او ایرلند د ټیمونو ترمنز دوهمه سیالۍ افغانستان وبایلله. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې 3 ورځې مخکې افغانستان له ایرلند 3 شل ورځې سیالۍ ګټلې دي، خو د دواړو ټیمونو ترمنځ په 500 ورځو سیالیو کې تر اوسه یوه سیالۍ افغانستان او دوهمه ایرلند ګټلې ده. سبا افغانستان له ایرلند نه دریمه سیالۍ وګټي، د سیالیو جام به د افغانستان په نامه شي. په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې د غور او بامیانو ولایتونو د والیبال د ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالۍ ترسره شي. د غور ولایت د ورزش عامر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل سبا د غور ولایت د والیبال ټیم بامیانو ولایت ته ځي. د وویل په دغو سیالیو کې د بامیانو د ولایت 2 او د غور ولایت 1 ټیم برخه اخلي. او یوفا تیر ورځ اعلان کړ چې د یوونتوس پر ټیم د رونالدو لخوا د ورزشکارانو په اصطلاح قیچي برګردان ګول د کال د ګول جایزه وګټله. رونالدو د اروپا د فوټبال د اتلوالۍ په تیر فصل کې د یوونتوس پر ټیم یو حیرانوونکی ګول وواهه چې یوفا د خپلو ارزونو وروسته د فصل د ښه ګول په نوم انتخاب کړ. د رونالدو دغه ګول پر لایپزیش د پایټ د ګول او همدارنګه پر آلمان د اسپانوي فوټبالیستې ناورا د ګول په تناسب ډېر رای خپلې کړې. رونالدو اوس د یوونتوس د فوټبال د ټیم غړی دی او د سیری ایټالیا د سیالیو پروان فصل کې تر اوسه دوه ځلې د یوونتوس کمیس اغوستی خو په ګول وهلو بریالی شوی نه دی. او له ازادۍ راډیو نه د سپورت څو خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، اوس چې اوات او ددنو ځینې ناروغۍ لکه نس ناسته یا احصال په ماشومانو کې ډېر لیدل کیږي چې ډاکتران یې تر ټولو لوی علت پاکۍ ته نه پاملرنه کوي. نن په همدې کله غږیږو له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اوبو او افزولسی په برخه کې سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. په پیل کې به خپله د نس ناست یا ایسال په کله خبرې وکړو چې مثلا کله ماشوم له څه رقم وضعیت سره مخ کېږي موږ درته ویلی شو چې دا ایسال ده.
نس ناست دې ته ویل کېږي چې کله ماشوم په یوه ورځ کې له درې وار یا څلور وار نه زیات رفع حاجت کوي نو دې ته موږ وایو چې دا نس ناست ده. که تر درې وار پورې کېږي هغه عادي حالت ده، ورته باید مایعات زیات ورکړل شي، هغه هېڅ تشویش وړ خبره نه ده.
داسې راته ویلی سي اوس چې هوا توده ده، په کوم شمېر ماشومان موږ په روغتونونو کې بستر لرو چې دوی په نس ناستې باندې
د روغتونونو نه خود سه خاص ارقام ما سره نشته. زه تاسو ته دا وایم چې په کوم شمېر باندې ماشومان په نس ناسته باندې اخته دي. ولې دا تاسو ته ویلی سم چې که چیرې له رفع حاجت نه وروسته او د ډوډۍ له خوړلو نه مخکې لاسونه په اوبو صابون سره که پرېمینځل سي نو 80% د نس ناسته واقعات راکمیږي. یا په بل عبارت سره تاسو وایم چې که چیرې یو نفر د ډوډۍ خوړلو نه مخکې او د رفع حاجت نه وروسته خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پرېمینځي نو د اسهال یا نس ناسته واقعات به رانیم سي یا نیمه به راکم سي.
دا خو یو علت ده چې کله مثلا لاسونه پاک وي نو ماشوم او یا ځینې وخت لویان په نس ناسته نه اخته کیږي. نور څه باید وسي چې له دغې ناروغۍ سره مخ نسي؟
په آزاده ساحه کې باید رفع حاجت ونسي. نړیوال روغتیایي سازمان په اساس باندې تقریبا په مخ په ود هیوادونو کې تقریبا 1.5 میلیون خلک په آزاده ساحه کې خپل رفع حاجت کوي. اصلا د صحراګشت کلمه درسته نه ده، خلک وایي صحراګشت. باید له تشناب نه استفاده وسي. او د دې علت دا ده چې کله رفع حاجت په آزاده فضا کې کیږي هغه د لمر په واسطه باندې وچیږي، بالاخره پودر په شکل باندې بدلیږي او شمال هغه راوړي د اوبو زیرمو سره یو ځای کوي او بیرته دا د انسانانو وجود ته داخليږي. څه نه یوازې سبب د نس ناستې کیږي، بلکې نور پرازیتي ناروغۍ هم لکه د امیب، اسکاریس او د جاردیا یا مثلا د کدو دانې د چونجي په شکل باندې هم رامنځته کیږي. چې بیا دا هم د سوی تغذیه په برخه کې یا خوارزواکۍ په برخه کې هم خپل نقش لوبوي. یعنی هغه اطفال چې کله په خوارزواکۍ باندې اخته کیږي په عین وخت کې داسې پرازیتي ناروغۍ هم ولري، په هغوی کې د مرض سیر ډېر وخیم موسیږي نسبت هغه کسانو ته چې یوازې په یو مشکل باندې اخته اوسي.
اوس که په دې باندې خبرې راته وکړئ چې دغه نس ناستۍ څومره خطرناک کیدلی سي؟
نس ناستۍ چې کله رامنځته کیږي سبب د دې کیږي چې د وجود نه اوبه او ځینې مغذي مواد ضایع کیږي یا د مغذي موادو جذب په سمه توګه نه ترسره کیږي، الکترولایتونه هم له وجود نه ضایع کیږي. که چیرې دا یو وار وسیږي دومره ډېر خطرناک نه ده، چې تداوي سي څه مشکل به نه وي. ولی که چیرې بار بار دا تکرارېږي سبب د دې کیږي چې الکترولایتونه راکم سي او حتی اطفال په خوارزواکۍ باندې اخته سي. یو له هغه فوري اثراتو نه دا ده چې ماشومان لږ ذره هغه وده هم کمیږي او په عین وخت کې په مکتب کې هم د دغه اطفالو نمرې نسبت د نورو روغ سالم اطفال په مقابل کې ټیټې وسیږي.
څومره د مرګ سبب کیږي؟ دا
د مرګ سبب د خودلې سه کله کچیرې اوبه او حفظ الصحه صحیح مراعات نسی د ماشومانو د مړینې 90% د اسهالات له وجې نه ده. او کچیرې دا صحیح مراعات سي د لاسمینځلو په واسطه باندې او د صابون او د اوبو په واسطه باندې لاسونه پاک پرېمینځل سي تقریبا د اسهال نیمایي واقعیت را کمیږي یا 80% واقعیت را کمیږي.
یو خدای دې چې لاسونه په صابون مینځي او تشنابو ته پاملرنه کوي چې مثلا بیرون چیرته هغه کوم مواد سي دي هغه هلته بیرون پاتې نه سي، بیا کچیرې وچ سي او د پودر په شکل باندې له خوړو سره ګډیږي. خو دا مسایل سول په کورنۍ کې نور څومره نظافت ته پاملرنه وسي چې ماشومان او لویان په ایصال اختنسی
مثلا ها کورنسه او ویلې دی پاره کې دی ولاړو او بوله نه مخنیوي وسیته ولاړو او بوندونه ونسیږي او همدارنګه کوشش دی وسیته خپل غذا څخه ته یکوي د غذا د جوړول په وخت کې باید په سرپټو لوخو کې هغه وساتل سي سره خلاص ونسیږي مثلا اوس هوا ګرمه ده کچیر خورلې وخت نه بل وخت پات کیږي او یو کورنۍ یخچال ونلري نو هغه د دې امکانات ډیر زیات دي پاره کې د سه باکتریا و رشد تو کی څنګه سبب ده نسناستی از نور ناروغی سی نو باید خپل خور په یخچال کې وساتي یا دومره خور په خکی تا یا وخت کې خوري د بل وخت لپاره باید بیا تازه خور په خسی یا که تازه ترکاری نه استفاده کوي باید ترکاری له خورن نه مخکې باید په مالګه کې یا په پوتاشیم پرمنګنیټ یا د نور موادو کې حداقل د لاس پنځه لس دقیقو لپاره لامده کی بیا پاک پریمینسی او غنور سره بهتر نه استفاده وکړي
که چیرې یو څوک په نسناستی یا سال باندې یخت کیږي په دغه وخت کې باید څه وکړي څه ډول خوړو وخوري او ځینې کورنۍ درملنه چې ځینې کسان کې دا څنګه دي
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله یو څوک په نسناستی باندې یخت کیږي باید مایعات زیات واخلي او کوشش دی وسی چې عاطفه وی یا لوی انسان وسی باید د وجود مایعات برته د سکلو لار نه هغه اعاده کی ولی که چیرې مشکل داسې وسی چې یو چاته زړه بدوالی هم موجود وسی یا استفراغ لري نه هغه صورت کې باید ژر تر ژره یو نږدې روغتي مرکز ته مراجعه وسی چې دغه درملنه وسی سر دوا و لاخستر نه بعد ډډ وسی ځینې د وطني دوا و د سیس مثلا یو چاته وي ستمستي او ورج سره اخره د کې تاوان نشته د یو شای اخري سره ولی کچیر یو څوک په خپل سر سره ځینې نور د دوا و اخري سره یا ځینې د مواد کیمیاوي اخري سره اصلا درک معلوم نه لکه یو چاته اړيړه ورکول کی یا ځینې د شان ورکول کی سره کله چې نور هم په هضمي سیستم باندې بد اثر ولري ترغه نه بهتر ده چې روغتي مرکز ته مراجعه وسی او د یو ډاکټر په مشورې سره دوا واخستل شي
تاسو خپل له داسې واقعیت سره څومره مخسوي چې یو څوک یا یو ماشوم په نس نس د اختی کورنۍ درمل نورته کې بیا بد پلګيږي بیا خبره تر شفخانی او بستر رسیږي د سې کوم سره تویلې سي
ما خپل سترګو باندې داسې ډیر واقعیت لیدلی چې ماشومان په نس نس باندې اختی وي دي سره او بیا په کورنۍ کې ورته کوشش دې کړی چې داسې دواوي ورته ورکړي چې هغه د کورنۍ دواوي وسی یا مثلا د مور شدی په باندې کړی یا نور مایات په کم کړی دي ورته د مور کوي چې نور هم نس نس ورته زیاتوي یا خوړو ورته نور کوي وایي چې دا سبب د نس نس کې یو بل خره ماشوم په خورځکه باندې اختی سوی دی یا ډیر وضعیت خراب وسی کړی روغتي مرکز ته راوستل سوی دی د دې لپاره زه داسې دقیق ارقام د هیواد په سطح باندې نرم ستاسو غیر
خو یعنی خطرناک کېدلی شي چې په خپل سر درمل نه کوي یا په ځان سره روغتون ته وړي
بله دا ډیر خطرناک کېدلی شي هغه کسان چې حتی فورا نشي کولی خپل ماشوم روغتون ته ورسوي باید ډیر مایعات خپل ماشوم ته ورکړي خصوصا که چیرې د اوبو له پاکوالي نه مطمئن ونسي باید ایشېدلې بیرته سړې شوي اوبه ورته ورکړي او په هغه اوبو کې یو لږ مالګه هم ور اضافه کړي یا مثلا لیمو ولر لیمو ورته اضافه کړي هغه کولی دا کړي چې لږ خوند سمیږي او طفل ژر اخلي
د نسناستي یو لوی علاج تاسو خپل خبرو کې یاد کاغه د سی او بونشتون ده کوس په دې راته وغږیږي چې په خوانځیو کې موږ سی او بل روسي مشمان لغن استفاده وکي او سی
په خوانځیو کې متاسفانه په ټول خوانځیو کې سی او بنلرو یا شمیر خوانځي دي چې هغه حتی اس او بنلري او ځینې خوانځي د سی هغه خوانځیو کې او بشته وره صحیح ندی اما دولت پدی پنه کار کوي چې د نړیوالو موسسو په مرسته سره همغه مکتبونو ته هم د اوبو رسونو خدمات راکي او فیلند کلیو د پرختو وزارت په مرسته سره موږ په ګډه کار کوو تر څو هغه مکتبونو ته د څکلو پاکي اوبو رسول شي
او کچېری د ستونزال نسی څومره به د نسناستي واقعیت ډیر سي
دا خو یو ستونزه ده چې د نسناستي واقعیت په زیاتېدلو کې رول لري ول بیا اطفال په هغه خوانځیو کې پاکي اوبو نه لري الته بیا ورته استاد خوونه دې کې وي چې خپل بوتل کې ځان سره پاک یو بل کورنه راوړي تر څو د سکلو له پاک اوبو نه استفاده وکړي او پر اسناست باندې اخته نشي
ډیره مننه ځوندای وسی
هیله کوم
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر صابر پردیس خبري د ماشومانو د نسناستي یا اسهال پاک له واوري دي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خی چاري
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوي
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام
آیا پوهیږي چې شخصي حریم څه ته وایي؟
هغه څه چې انسان نه غواړي وی وایي خلکو ته، هغه څه ته هغه شی کڅې ک پسور دی ک د جامو اغوستلې ک مینې ک علاقې ک باورې ک عقیدې کار څه هغه ته مو حریم شخصي حریم.
تاسو د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوي؟
زما چې نه خوښيږي نه غواړم چې بل چا په شخصي حریم کې لاس وام.
او د خلکو په شخصي حریم کې مداخله څنګه عمل ده؟
دا ډېر بد عمل ده، دا چې څوک لري که دا چونه لري خبوي.
خو ګوریدونکو، د نورو شخصي حریم ته احترام او د چا په شخصیاتو کې نه مداخله د کورنۍ تربیه پورې اړه لري او نسل په نسل ټولنې ته انتقالیږي. خو په ځینو مواردو کې بیا دا اصول نه مراتیږي چې د ستونزو سبب هم کیږي. د دې اونۍ د کور کلی خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده، دا چې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوم ستونزې زیږوي او د حل لارې څه دي په خپرونه کې اوریدای شي. زه سهار ګل میرزایم او د خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو اوریدونکو، په نورو هیوادونو کې د هر انسان شخصي حریم ته ځانګړی احترام کیږي، خو په افغانستان کې بیا دا موضوع ډیره کمه تر سترګو کیږي. د ځینې خلکو خو بیا عادت ګرځېدلی وي چې د نورو په شخصي حریم کې مداخله وکړي، لکه ولې د واده نه ده کړی، ولې داسې کالی اغوندي او داسې نور، چې دا د انسان په ذهن ډیره بده اغیزه کوي او له هغه کسه چې د دوی په ژوند کې مداخله کوي تنفر پیدا کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی خالد مو پوښتلی چې آیا دی د نورو په شخصي حریم کې مداخله کوي که نه. له نوموړي به یې واورو.
زما په خپله شخصي دا کار هیڅ نه خوښیږي چې زه د چا په شخصي حریم کې یا په موبایل یا په تلیفون یا په لپټاپ چې کمپیوټر کې چا ګوتې ووهم او یا د هغې کوم شخصي مسایلو کې لاسوهنه وکړم. زما چې نه خوښیږي نه غواړم چې د بل چا په شخصي حریم کې لاس ووهم. په دې خاطر چې دا یو ډیر غلط کار دی او د یو چا حیثیت ته صدمه ده، دا د سړي حیثیت خرابیږي په دې، او که هغې ته نه وي نو ځان ته هم سړی سپک ښکاري په همدې کار کې.
همداراز ځینې وخت دا مداخله دومره زیاته کیږي چې حتی د دوو کسانو په ژوند کې هم سرایت کوي او روغ ژوند په ناخوالو بدلوي. د کندهار ولایت اوسیدونکي لیما وایي چې دا عادت لري د خلکو د شخصي مسایلو څخه ځان خبر کړي او کله چې دا کار ونه کړي نو زړه نه آرامېږي. نورې خبرې لنډمه وړیا اورو.
خوښیږي مې د هغوی په ژوند کې تجسس وکړم، د هغوی د ژوند په اړه باندې پوه سم، او زه فکر کوم دا کوم بد کار نه ده. یعنی ښه ده، انسان باید د نورو خلکو له ژوند نه باخبره اوسي. مثال کله چې یو چا ته زنګ راسي، همکار ته مې چې کله زنګ راسي ورنه پوښتنه کوم چې څوک چا درته زنګ ولو، یا کله چې همکار مینې که هر څوک وي خوښیږي مې چې دغه تلیفون وګورم یا دا چې کمپیوټر یې وګورم چې په کمپیوټر کې څه شیان شته، کوم مواد دي. دا زما خوښیږي. ځینې وخت حتی مثلا د یو چا جامو پورې وایم چې دا جامې دي څنګه دي، یا داسې دي یا هغسې دي، ولې دا غوندې نو. یا مثلا کله مې د خارخوندګان دسکول بیل دنه چې له هغوی نه کوم اجازه واخلم، لکه وږی شم یا مې کوم څه په کاري ما غلطوم ګورم یې او هغه څه ترې راخلم، تر څو چې داسې یو کار ونه کړم داسې طاقت مې نه کېږي. خوښیږي مې چې د یو چا په حق له باندې پوسم. دا داسې یو هغه ده چې وړکتوب نه د ما خوښېده او تر اوسه پورې.
ځینې کسان داسې هم شته چې خپل ځان ترې هېر وي، ټول وخت یې خلکو ته وقف کړی وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمنوال حیات الله هم له همدې موضوع سر ټکوي او وای
دغه یو تعرض فرهنګي او کلتوري دی چې څوک په چا باندې کوي. فرض مثال ما ډیر خلکو ویل موږ پخوانی نظام سمن سبانی او حساب لريتونه دا بریتونه ډیر نه دي، نو دا ما په شخصي حریم باندې تعرض شو. زه ورته وایم چې خو موږ نه بلډینګ لرو، نه موټر لرو، نه پیسې لرو. دا یو بریت په انقلاب کې موږ د پاتې په دې کې تاسې موږ نه پرېږدی، دا اوږدې دی دا لنډې، دا ډوډۍ مکرو شوه، دا سمه شوه، دا خرابه شوه. نو داسې پیښو سره حتما سړی په دې ټولنه کې، ځکه وروسته پاتې ټولنې دا کار لري. موږ راغه دا اول ټیپ انسانات چې دي په نورو ټولنو کې تور شا په شخصي حریم باندې قطن تعرض نه کوي، ولې هغوی پوهېږي هر سړی مخیر دی، اختیارمن خدای تعالی پیدا کړی دی په ټولنه کې په جامعه کې. نو دغه وخت سړی یو څه دغه شي ازورده شي، ځکه څوک باید چا په شخصي حریم باندې تعرض ونه کړي. یا ستا لباس داسې دی، یا ستا د خولۍ نن داسې خرابه په سر کړې ده، یا د بوټ ډېر اوږده اخیستې دي، خو دا خو د هغه خوښه ده دلته خو یو نظام دیموکراتیک نظام دی، هر څوک حق لري چې هر رقم لباس اغوندي، هر څه خپل وختان جوړوي. نو دا خبر شته د ورسته پاره ټولنه کې، او موږ هم کله دې خبر ښکار شو په دې بریتو کې موږ پاتې راغلي په دې ټولنه کې.
کله خود نورو په شخصي مسایلو کې لاس وهنه بد عواقب هم لري، حتی د دوستانو د بیلتون سبب ګرځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکې فوزیه د خپل سرګذشت کیسه داسې راته کوي.
خو زه به یوه لنډه غوندې کیسه درته وکړم چې ما خپله داسې کار کړی چې په هغې ډېره پښیمانه هم یم، او زه اوس که چیرې هغه دوستان دغه زما غږ اوري غونه بښنه هم غواړم. په هغه هماغه وخت کې مې بښنه غوښتې ده ورنه چې د ډېر نږدې دوستانو کې وم، ډېر نږدې دوست په موبایل کې مې چې هغه ما دا فکر کوو چې دا به ډېر نږدې کس واوسیږي، او د دې په لیدو سره نه شاید چې هغه خفه شي یا مرور شي، اما ده ته دا ډېره بده یا هغې ته ډېره بده معلومه شوه. په دې ما بعض دوستان رانه خفه شوي دي، او داسې کړنه ما خپله ترسره کړې ده، او تر هغه وخته پورې مې په دې قناعت هم نه کوو چې دا ډېر بد عمل نه دی. دا هم څه خبره ده چې ما د یو ملګري یا د یوې ملګري موبایل ولیده، یا د هغه شخصي کمپیوټر ما خلاص کوو مې لیده، او یا ما د هغه مسجو ته کومه لنډه کتنه درلودله. خو هغه وخت مې دا موضوع درک کړه چې دا ډېره بده خبره ده، او دا ډېره بد عمل دی چې کله خپله ورسره مخ شوم. نو هغه دوستان چې زموږ نه خفه شوي دي په دې کار سره، له هغو موږ بښنه غواړو، او په واقعیت سره دا ډېر بد عمل دی، ډېر زشت عمل دی، او په دې باندې انسان خپله ډېر سپک ښکاري. د دې پېښې هغه ناوړه عواقب، د هغه دوستان د لاسه ورکول، هغه تاوتریخوالی چې منځ کې راځي، او هغه حالت چې مخکې وي، هغه حالت له منځه تلل، یعنی هغه صمیمانه حالت چې وي، دغه ټول عواقب دا مو ویلي دي چې باید نور په راتلونکي کې داسې کار ونه شي. نو هر انسان باید دا کوشش وکړي چې دغه ناولی، دغه غندلی، او دغه زشت عمل ترسره نه شي، او موږ یې په خپل الفاظو غندو.
د شریعت لخوا هم په خصوصي حریم کې مداخله یو بد عمل ښودل شوی، او په قانون کې هم هغه څوک چې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوي مجازات شته. د کابل ولایت د پغمان اوسیدونکی محمودین د عمل غندي او وای
شخصي حریم د چا د هر سړي شخصیت د هر سړي معلومي، دا غلطه خبره ده. څوک باید د چا په شخصیتو کې مداخله ونه کړي، هر سړی له خپل محدودیت نه باید ونوځي. د هر سړي حساب معلوم ده، کولای شي چې په خپلو مربوطه شیانو پورې اړوند شیان ورته د محرم دي، نور نشي کولای. دا د هیچا اجازه نشته، ورته هیڅ سړی نشي دا کار کولای. او که چېرته یې کوي، داسې تشبس کول دي بل سړي په حق باندې، د بل سړي په شخصیت باندې، دا غلطه خبره ده. دا ډېر بد عمل ده. دا که څوک لري، که ورونه وي، که خورګانه وي، دا شی ورسره وي، دا چې ونه لري ښه به وي.
درنو اوریدونکو، دا چې په اوسنیو حالاتو کې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله زیاته شوې که کمه شوې، د عامو خلکو نظرونه پرې اورو.
زما نوم فرید احمد دی، کابل ولایت د چهارسیا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما په نظر تر کومه حده د خلکو پوهاوي سطح لوړه شي، په هماغومره اندازه باندې د شخصي اموراتو کې مداخله کمیږي. اوس مهال په دې لس څوارلس کلو کې دا کمه شوې ده.
مشغان صافی مد مکریان و سوتری از ما پر زیاد شده.
نوم احمد دی، د کابل اوسیدون. د ما په نظر اوس محل کې زیاته سوی ده. لامل یې دا دی چې بیکاری زیاته سوی او په شخصي حریم کې مداخله کوي.
ترمنو اوریدونکو، دا چې د خلکو په شخصي مسایلو کې لاسوهنه کوم ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي، زموږ همکاري مریم توخی د ارواپوهنې له استاد او د کورنیو مسایلو له کارپوه ښاغلي شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته راړوو.
ښاغلی استاد، په پیل کې خو باید داسې پوښتنه مطرح کړو چې کومو موضوعاتو ته موږ شخصي حریم ویلی شو؟
هغه څه په کورنۍ پورې اړه ونه لري، هغه څه چې دولتي نه وي، هغه څه چې د دوستانو په منځ کې شریک نه وي، هغه څه چې انسان نه غواړي وی وایي خلکو ته، هغه څه ته که هغه شی که څه وي، که پسور دي، که د جامو اغوستل وي، که مینه وي، که علاقه وي، که باور وي، که عقیده وي، که هر څه هغه ته موږ حریم شخصي حریم وایي.
کوم خلک دغه شخصي حریم البته یعنی نه مراد کوي، او د خلکو شخصي حریم کې لاسمهنه
د روپن له نظره یعنی موږ هغه څوک چې حریم ماتی یا غوت روانی افراد نه وایو، یعنی هغوی کومه خاص رواني اختلال نه لري. اما ځینې اروایي مسلې، ځینې اروایي اختلالونه د دې لامل ګرځي چې مونږ حریم مات کو. د بلګې په ډول یو اختلال د مونږ پرانوی ورته وایو، یعنی شک. کله چې افراد او اشخاص د اختلال پیدا کړي په خلکو حریم ماتي. دویم مورد حسادت ده، یعنی کله چې حسود سیرخه کې کینه کوي د دې لامل ګرځي چې د خلکو حریم مات کړي. دریم ټیټ اعتماد ده، پر نفس کم باور ده. څلورم مورد وسواس، دغه استرابونه وسواس او فکرونه ژور خپګان لرو، نارامۍ لرو، درونی رواني مسلې لرو، دا د دې لامل ګرځي چې مونږ متاسفانه د خلکو حریم کله ناکله له پښو لاندې کړو. معمولا په هغو کټګوریو کې چې دوی معمولا دوستانی، ټولګیوالي، همکارانی، هغه څوک چې معمولا ډېر رازونه ورسره وي، ډېر ورسره ګرځو، مونږ ناسته پاسته ورسره ډېر وي، هغوی معمولا زموږ حریم او موږ د هغوی حریم معمولا وخت نا وخت ماتو.
هغه کسان دغه د خلکو شخصي حریم ماتوي، خپله هم دردسر یا له مشکلاتو له ستونزو سره مخ کېږي کنه؟
ښه، دا یو لویه د وخت ضایع ده. یعنی تاسو په یوازې د دې چې لاړ شئ او صفحه کتاب ولولئ، تاسو خلکو په پسور پسې ګرځئ، د خلکو په اړیکو پسې ګرځئ، د خلکو په ناسته پاسته پسې ګرځئ، د خلکو په ګټه پسې ګرځئ، پلان څونه ګټه وکړه، څونه تاوان یې وکړه. تاسو نور کار نه لرئ، نور کسب نه لرئ، نور انرژي، خپل ټول انرژي وخت ورکوئ یو چاته چې هغه هېڅ په درد نه خوري تاسو ته. دا یو مورد. دویم دا چې له ټولنیز اړخه بالاخره دا تاسو کارونه رسوا کېږي. یوه ورځ، بله ورځ، درېیمه ورځ، څلورمه ورځ، دا خلک در باندې پوهېږي چې تاسو یو ډول مغرض خلک یې، مرموز یې. یعنی په ټوله کې د بریاوو، د موافقتونو، د ښو کړنو معنی ګرځي. یعنی دغه انسان خپله درد سر پیدا کوي، او وخت نا وخت کېدی سي کله چې تاسو د چا حریم ماتوئ، ډېر ځله باید تاسو له قانوني مسایلو سره مخامخ سئ. یعنی عدلي تعقیب هم لري ډېر ځله.
د حل لار څه ده ښاغلی استاد؟
زه فکر کوم چې په دغه برخه کې اول خو موږ باید یو فرهنګ سازي وکړو په دې برخه کې. دي دا د دوی شخصي ژوند دی، شخصي پرایویسي ده، په اصطلاح شخصي رابطې دي، چا سره رابط لري، څه ډول عقیده لري، دا باید زده کړي خلک. دویم، په دغه زه باور لرم چې د خلکو اطلاعات ډېر نه دي. دوی فکر کوي دغه د ژوند سبک ده، اما برعکس دوی باید په دې پوه سي چې ډېر خلک حریم لري. په دغه برخه کې باید مشخصې کړي کار وي، مثلا د حج اوقاف وزارت، د پوهنې وزارت، د رسنۍ، چې دغه ډول هغه اطلاعات خلکو ته ورکړي چې ورور تا څه کار ده په دې کې، څنګه کار هلته الته په غاړه کې چاروني اروایي مسله ده، رواني مسله ده، واضح او څرګنده ده چې دا سړی مسله لري. یعنی خپل د حریم ماتول رواني تکلیف نه ده، اما نورې رواني مسلې د دې لامل سوي دي چې موږ متاسفانه داسې مسلو سره مخامخ شو. د بلار سي اروپو سره د کینی کار دی وکړي ورسره تر څو دغه مسله حل.
خوګوریدونکو، په دې هیله چې د هیڅ چا په شخصي ژوند کې ملاسوهنه نه وکړي، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا خو وخت.
د بلال خوګا اذان د ملال بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا شان بادے سرگنشی او
سی پخندا بدر تجون سی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیون سی دا بلتون دے ترے تم سی لوئی ملت سی لوئی افغانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ افغانستان جب لال خوگا آزانا دم لال یا قربانا